مشهی دا ازادي راډیو دا اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 په افغانستان کې خپرې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان حکومت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې پریکړې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ګڼي. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برېټانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. د جمهوری ریاست ویان هارون چخان سوری ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره اداري کارونه پیل شوي خو بشپړېدل یې ښایي وخت ونیسي. دایوی اکثر غړي هیوادونو مثبت نظر ورکړ خو دا پروسه وخت نیسي. افغانستان کارونه پیل کړي او کله چې بشپړ شي د شانګهای سازمان د غړو په راتلونکو غونډو کې به دا مسله بحث ته وړاندې شي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو په توګه د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو په سازمان کې ومنل شو. د دې سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان او تاجکستان ایښی دی. هند، پاکستان، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه منل شوي دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړه. اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد په مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. امریکایي چارواکو د دې بریټ په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جیف ډیویس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا حمله لیوی اونۍ راهیسې روانې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی جنرال چارلس کلیفلند بیا ویلي چې پوځیان یې پر طالبانو محدود حمله کړي او د پایلو په اړه یې خبرې کول له وخته مخکې بللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د بیرته ستنیدونکو افغانانو شمیر کم شوی دی. د افغانستان په شمالي سیمو کې د ادارې ویان فهیم همدرد پرون ویل چې تیر کال 2000 افغانان شمالي ولایتونو ته ستانه شوي وو خو سږ کال په کندوز، بدخشان او فاریاب کې د امنیتي ستونزو له امله دا شمیر 2000 ته راټیټ شوی دی.
دا وای سکل د بیرته ستنیدونکو سره راستنیدونکو کډوال کم دي. د دوی پانچه دلته ورته کار نشته، سرپناه نه لري او تر ټولو لوی ستونزه یې د امنیت نشتون دی.
ښاغلی همدرد بیرته ستنوشو کډوالو ژوند د اندېښنې وړ وباله. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برېټانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. په برېټانیا کې وروستۍ ټول پښتنه له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو پریکړه وکړه. اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی وایي زموږ د خبرو له مخې زه ډاډه یم چې برېټانیا په عادي ډول اروپای ټولنې څخه د وتلو ته اجمنه ده. د جرمني او فرانسې مشرانو بیا په برېټانیا کې د ټول پښتنې پر پایلې خواشینی څرګنده کړې ده. په برېټانیا کې د پنځم به د ورځې د ټول پښتنو لک تر لګه 25% ګډون کوونکو له اروپای ټولنې د خپل هیواد د وتلو پلان ته مثبته رایه ورکړه. بلورته د امریکا په لویدیځ ورجینیا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر شلو ته ورسید. په دې حالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولی دی. په لویدیځ ورجینیا کې 55 ناحیې د ناحیې دي چې په څلور ناحیو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په مړیو کې 8 کلن او بل 4 کلن ماشوم شامل دی. د دې سیلونو له امله تر سلو ډیر کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون لک تر لګه 2000 کډوال چې د مدیترانه په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وژغورل. د ایتالوي چارواکو په وینا په بیړیو کې تر اندازې زیات کډوال سپارښ شوی وو. د پنځمې پورس هم وزره غیر قانوني کډوال چې لیبیا د مدیترانه په سمندرګي کې اروپا ته روان وو وشغورل شول. د کډوالۍ نړیواله اداره وایي سږ کال 260,000 کډوال په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي او 2800 تنو د دې سفرونو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سلووینیا به نن له پخوانی یوګوسلاویا د خپلواکۍ 25مه کلیزه ولمانځي. په دې مراسمو کې به د هنګري، کروشیا، جرمني او ایټالیا مشران هم ګډون وکړي. د سلووینیا صدر اعظم پرون وویل چې اروپایي اتحادیه باید د امنیت، ازادۍ، همکارۍ او د سولې لپاره وساتل شي. سلووینیا په داسې حال کې له اروپایي اتحادیې سره د خپل شراکت پر تعهد ټینګار کړی چې په بریتانیا کې وروستۍ ټول پوښتنې له اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. سلووینیا د 1991 میلادي کال د جون په 25مه له پخوانی یوګوسلاویا سره تر لاس ورځې جنگ وروسته خپلواکي اعلان کړه. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ترکیې عثمانانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې غندنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون ارمنستان ته تر رسیدو وروسته دا قتل عام د تیرې پیړۍ تر ټولو خواشینونکې پیښه وبلله. د هغه په وینا د توکمي، نظریاتي او مذهبي ګټو لپاره د یو شمېر خلکو ذهنونه دومره تیار شوي وو چې د ولس د نابودۍ پریکړه یې کړې وه. پاپ فرانسیس د جرمني نازیانو او د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین په واکمنۍ کې د خلکو ډله ییزې وژنې ته هم په اشاره کې وویل چې دا نړیوال قدرتونه د دې دواړو پیښو پر مهال سترګې پټې کړې وې. د ژورې خواشینۍ خبره ده. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر په دې درې ورځني سفر کې هڅه کوي چې د واتیکان او ارمنستان اړیکې لا سره ټینګ کړي. او وروسته خبر ده چې د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي. پولند به د سویس، ویلز به د شمالي آیرلند او پرتګال به د کروشیا د فوټبال لوبډله سره مسابقه وکړي. د اروپا د فوټبال د سږني جام لپاره د مسابقو له دې حذفي پړاو څخه به له 14 ټیمونو یوازې 8 ټیمونه تر نیمه پای لوبې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان په تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تمام مملکت کې اشتراک کننده موقف افغانستان در مورد اتصال منطقه اما نقطه نظر ترمیدی سفر و خطای ریل و رای ابریشم یادشتن استقبال کردن و حمایت خدا عزیز ایران کردن.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان د لانجې یوازنی حل د سولې په خبرو کې ویني. د افغانستان وزیرانو شورا موافقه کړې چې د کونړ د جنگلونو له هغو ونو استفاده وشي چې مخکې وهل شوي. دا موضوع مو د کونړ د ولایتي شورا رئیس سره شریکه کړې.
د پخو موادو بندش په د کونړ په 5000 سرافکارانو باندې ډېر اغیزه کړې او د هغو کارونه بندو.
آزادی او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو او آزادی راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ایم ایس ونلولو. د افغانستان حکومت وایي د شانګهای په غونډه کې مهم پرمختګونه شوي چې لمخې به یې دا هیواد د سیمې د سوداګرۍ او د انرژۍ د ترانزیت په مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل په شانګهای کې د افغانستان د دایمي غړیتوب په اړه هم مثبتې خبرې وشوې. د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د پنځشنبې په ورځ پرانستل شوه او 13 ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر ورسره تللی پلاوی پرون په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون شو. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زی په راپور کې.
د ولسمشر ویندوی څرګنده کړه چې په شانګهای کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه د بحثونو په پایله کې پریکړه وشوه چې د دې پروسې د رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته د غړو هیوادونو بحث ته وړاندې شي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې د سیاسي، اقتصادي او د پوځي همکاریو په دې سازمان کې د کتونکو یا ناظر په توګه ومنل شو. د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان ټولو غړو د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی.
در مورد موقعیت افغانستان و موقعیت افغانستان که
در افغانستان د موقعیت پر چې د برق او سیمه ایز تجارت مرکز بدل شي مهم پرمختګونه وشول. د کنفرانس ګډون کوونکو د سیمه د وصل لپاره د ریل ګاډي د پټلو برق او تجارت د پراختیا او ورېښمو د لارې د بیا رغیدو لپاره د افغانستان د مثبت دریځ هرکلی وکړ. اکثر غړو هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه مثبت نظر ورکړی دی، خو دا بهیر وخت نیسي او مقدماتي کارونه یې افغانستان پیل کړي دي. کله چې دغه ادارې چارې ترسره شي د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه به بحث وشي. د جمهوری ریاست ته خبر پانی په حواله ولسمشر غنی له تاشکند تر ستنیدو مخکې پرون د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبري وکړه. مخکې داسې رپورټونه خبر سوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستیو سرحدي ستونزو له امله افغان دوری خبرو ته د پاکستانی پلاوي غوښتنی به ځواب پرې شوې. خود ولسمشر ویندوی هارون چخانسوری سرګند کړ چې شاغلی غنی او ممنون حسین په تاشکند کې د لیدنې پر مهال پر سرحدي ستونزو واضح خبري کړې دي.
موقف افغانستان همیشه رای حل مشکلات از رای دیپلماسی بوده.
د افغانستان دریز تل داده چې ستونزې د دیپلماسی له لارې حل شي او له خپلو ګاونډیانو سره د ستونزو حل ته افغانستان تل تیار دی. په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ شي څو دغه مشکل هوار کړي او په راتلونکي کې هم د داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شانګهای کې دغه سازمان غړو هیوادونو ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او روسیې په مکرر ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش، د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی په وینا د شانګهای په کنفرانس کې له ګډون کوونکو غوښتنه وسوه چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی د شانګهای په غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد روان جنگ د افغانستان کورنۍ مسله نه ده او د دې ګواښ پر وړاندې د ټولې سیمې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
د شانګهای سازمان د 15 سرمشیزې په روسي اعلامیه کې د افغانانو په مشي د سولې د وی پراخي پروسې پر ملاتړ شوی دی او پر دې باندې ټینګار شوی دی چې د افغانانو په مشي باید د سولې خبري مخته یوړل شي. د سولې په ارتباط بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې روانې مذاکرې د افغانستان د روانې لانجې د حل یوازینۍ لاره ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی له امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دی وایي داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د دې مرکې نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې یوازینۍ حل لاره ملي روغه جوړه ده. جان کربی له امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د دې روغې جوړې ملاتړ کوي. د داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره د یو خطر په توګه یاده کړه او له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مرستو پر وروستي اعلان هم خبري وکړي. له جان کربی پوښتنه وسوه، آیا داسې هیله سته چې د افغانستان لانجه د مذاکرو له طریقه حل سي؟
Yes, we do and we fully support an Afghan
بلی موږ هیله من یو په افغانستان کې د ملي روغې جوړې په ټینګه ملاتړ کوو. زموږ په نظر مذاکرات تر ټولو غوره سیاسي حل دی. افغانان باید د دغه سی وی روغې جوړې پر رهبری کې وي. زموږ په باور دا کار عملی کیږي، خو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري، ځکه که څه هم طالبانو سملاره نه ده غوره کړې، خو لا هم یوې با مفهومه او واقعي روغې جوړې ته فرصت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویان جان کربی پوښتنه وسوه، داسې اندېښنې سته چې داعش ډله افغانستان ته ګواښ پېښوي، ستاسو نظر څه دی؟
Security situation in Afghanistan.
البته چې د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه دغه ډله نه یوازې په عراق او سوریه کې دننه فعاله ده، بلکې د بریا ترلاسه کولو لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. په افغانستان کې ولسمشر تل هڅه کړې چې د دغه ډلې په وړاندې مقابله وکړي، خو په عین حال کې د طالبانو د حضور خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان جان کربی بله پوښتنه داوه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د چهارشمې پر ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به افغانستان ته د کال 4 میلیارد ډالر ورکوي چې 3 میلیارد ډالر به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره او 1 میلیارد ډالر په اقتصادي برخه کې وي. ولی پر پوځي مرستو ټینګار کیږي، حال دا چې افغانستان ملکي مرستو ته هم اړتیا لري.
دا
په دې معنا نه ده چې موږ به له نورو لارو چارو له افغانستان سره همکاري نه کوو. په دې باید پوه شو چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ښه روان دی. دغه ماموریت یوازې پوځي نه دی، موږ په عین حال کې د قاطع ملاتړ پروسې ته ادامه ورکوو چې په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو په حضور سره به مخ ته ځي. لنډ ځواب دا دی چې په افغانستان کې د امن مسأله جدي ده، ځکه لا هم د دغه هیواد زیاتې برخې خطرناکې دي او طالبان لا هم په زیاتو مواردو کې افغانستان ته جدي خطر ګڼل کیږي. د افغانستان پوځي ځواکونه که څه هم توانېدلي له ځانه د پام وړ بریاوې وښي او تر پخوا ډیر ښه شوي، خو لا هم زیاتو تجهیزاتو او روزنې ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله دې مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ده په وینا ورباندې تمرکز وکړي. جان کیربی وویل چې له افغانستان څخه به د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي، سیاسي او پوځي ملاتړ ادامه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د امریکایي سناتورې جین شاهین لخوا لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیکه دی له افغانستان سره ماته شوې ژمنه. میرمن شاهین په ویتنام کې د امریکا جګړې ته د اشارې پترس کې لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې دی او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي جان مکین په افغانستان کې د تاریخ د تکرار د مخنیوي هڅه کوله. سناتور شاهین لیکي له 2001 کال راهیسې امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو پر زرګونو افغانانو په تیره پر ترجمانانو اتکا کوله. د نوموړي په وینا د هغه زړور خلک دي چې له امریکایي چارواکو سره د مرستې لپاره خپل او د خپلو کورنیو ژوند په خطر کې واچاوه، او هیله یې دا وه چې د امریکا لخوا هم توافق همدا دی چې دوی به ژغوري. میرمن شاهین په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه پروګرام ته اشاره کوي چې د ترجمانانو ته په امریکا کې د استوګنې امکان برابروي، او لیکي تر اوسه هم نږدې 10,000 افغان ترجمانان د دې ویزو په تمه دي، په داسې حال کې چې کانګرس د دې پروګرام د بندولو په درشل کې دی. تیره اونۍ د امریکا سنا د کانګرس د استازو د جرګې پر ګام کېښود او د دفاعي لګښتونو هغه لایحه یې تصویب کړه چې د دې پروګرام بندول غواړي. سناتور شاهین لیکي د دې پروګرام د احیا چانس لا هم شته، ځکه سنا به ډېر ژر د دې لایحې په اړه غور وکړي. نوموړي لیکي چې د دې لایحې د مسودې د جوړولو د فرعي کمیټې د غړي په توګه به تر واسه واسه هڅه وکړي چې د ویزې دا پروګرام تمدید شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی. د یو ان ایچ سی آر خبرونه د پاینده بیبي په نوم د یوې کډوالې له قوله لیکي چې وایي دا په پېښور کې حتی د خپل ناروغۍ د علاج وس نه لري، نو ځکه بله لاره نه ده ورپاتې او باید خپل وطن ته ستنه شي. څلوېښت کلنې قدسیې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په پېښور کې اوسیږي ویلي چې غواړي افغانستان ته ستنه شي. یو ان ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت اوس مهال په ټینګ عزم هڅه کوي چې په پاکستان کې د ډیره نږدې 1,000,000 کډوالو ډیره برخه خپل هیواد ته ستنه کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د یوازې 15,000 ستنیدونکو افغانانو لپاره بودیجه بیله کړې ده. مطلب زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې له یو شمېر افغان کډوالو سره چې هر یو د 3 لسیزو لپاره په پاکستان کې اوسېدلی وکتل. افغان کډوالو له ګراندی سره په کتنه کې د خپلې هغې ویرې په اړه خبرې وکړې چې دوی یې په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو له نښتې وروسته احساسوي. ښاغلي ګراندی د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغان کډوال تروریستان نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څو ورځې وړاندې د افغانستان وزیرانو شورا کې اقتصادي کمیټې پریکړه وکړه چې له لرګیو څخه جوړو شویو پخو موادو ته به په کونړ کې اجازه ورکړي. پخو هم څو ځله دې ته ورته اجازه ورکړل شوې وه چې ورسره د ځنګلونو وهل زیات شوي وو، که څه هم چې د نوي پروسې سره به د نجاري بند فابریکې په کار پیل وکړي، بزرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي، خو ویره دا ده چې بیا به هم د ځنګل وهلو چارې تیز شي او کوم ځنګلونه چې پاتې دي هغه به هم ووهل شي. د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري د همدې موضوع په اړه د کونړ ولایتي شورا له رئیس حاجي جمال الدین سیار سره مرکه کړې.
د ډېرې مودې نه را په دې خوا د پخو موادو انتقال د کونړ څخه بند و، اوس بیا ویل کېږي چې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسیون لخوا دغه موادو ته اجازه ورکړل شوې ده. ستاسو په نظر باندې دغه څومره ښه کار شوی دی، څومره ګټور دی؟
دغه پخو موادو بندش په د کونړ په 5000 صنعتکارانو باندې ډېر اغېزه کړې وه او د هغو کارونه بند و او د ډېر تشویش سره مخ و. زمونږ د ولایتي شورا غوښتنه هم دغه وه چې پاخه مواد د قانون په چوکاټ کې آزاد شي او قانوني دغه مواد د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. د وزیرانو د شورا د دغه پریکړې منندوی یو.
تاسو په نظر باندې دغه لرګي چې آزاد شو د دې نه چې کوم خلک پیسې اخلي د ځنګلونو وهون کې هغه به نور ځنګلونو ته مخه نه کړي، نور ځنګلونه به ونه وهل شي؟
نو دې دپاره د خپل یو قانون د پخو موادو جوړ دی، یوه لایحه جوړه ده. هغه پاخه مواد چې دلته هغه ځنګلونه چې مخکې دلته د زوړ لرګی په کونړ کې پروت دی او هغه اډې مغسې ډکې پرتې دي، دغه لرګی چې مطلب دا کوم چې دلته پروت دی دا د پخو موادو معنی دا ده چې دغې نه استفاده وشي. دا معنی نه ده چې دا د ځنګلونو وازي د ځنګلونو د والو موږ کلک ممانعات کړی دی، موږ د دغه سره مبارزه کړې او دغه د ځنګلونو د والو مبارزه به تر اخره کړو.
مننه. خو داسې چې موږ ګورو دغه سې څو ځلې په ولسمشر کرزی په خو موادو انتقال ته د کونړ نه اجازه ورکړه، خو چې موږ اوس هم ګورو درې ټولې د لرګو نه ډکې دي، نوي ځنګلونه وهل کېږي، راکوزیږي او هغه زاړه لرګي چې د هغه په ځای په ځای پراته دي. خلک دا شکایت کوي چې دغه د زړو لرګو په نوم باندې نوي لرګي استل کېږي او زاړه په ځای په ځای پاتې کېږي. د بلې پروسې د جواز لپاره یو څه پیدا چې بیا دوی ووایي چې د زاړه لرګي پراته دي.
تا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې ځنګلونه په هغه ساحه کې دي، هغه ناامنه ساحه دي، هغه د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دي. نو دغه ځنګلونه چې وال کېږي مال ته وال کېږي، نو د دغه مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو قومي خلکو سره د دې سره موږ رابطې کړي چې دغه مخه ونیسو او په دې باندې پریکړه هم شوې ده چې انشاءالله د قاچاق مخه نیول شوې ده، نوره تر آخري حده به موږ په کونړ کې د قاچاق مخه نیسو.
نو چې د دې نه موږ پیسې ورلیږو د پخو موادو د خام موادو په نوم باندې لرګي وزي د دې نه او هغه پیسې بیرته ځنګل وهونکي ته ورسیږي که هر څومره لري، خو دا پیسې خو ورسول کېږي. په دغه پیسو باندې آرې چالانې پاتې کېږي، تیل ورته اخیستل کېږي، مزدورانو ته پیسې ورکول کېږي چې موږ دلته مخه ونه نیسو. نو هلته خو هغه صحیح د امنیت هغه ساحو کې نه شته چې ځنګل وهل کېږي، دلته خو امنیت شته دی که نه؟ دغه پیسې ورته انتقالېږي، د دې سره د پاره به څه کېږي؟
دا هغه عادي صنعتکاران دي چې دلته ډېرې وړې وړې غرفې لري، واړه واړه ماشینونه لري. دا هغې پورې مربوط نه دي چې مطلب دا د هغه ځنګلونه ووهشي او په هغې د مخکې ته ما ورته اشاره وکړله. دا هغه دي چې مخکې ځنګلونه لرګي تقریبا 15 کاله 20 کاله 30 کاله مخکې وال شوی لرګی دی. پاخه مواد عبارت د هغې نه دي چې هغه په اډو کې خرابېږي، خسا کېږي. د دغه دپاره د وزیرانو شورا اقتصادي کمیسیون امر ورکړی دی چې دغه اخلاص شي. دا غوښتنه د صنعتکارانو وه، د ولس هم وه، او د ولس وه خپله د کونړ د ولس غوښتنه دا وه چې زموږ ځنګل دی، زموږ لرګي بې ځایه خراب شولو، موږ په داخل کې موږ ته لرګی بند دی. زموږ غوښتنه د ولس د نماینده په صفت دا ده چې باید د کونړ لرګی په داخل د کونړ کې آزادانه آزاد شي او د دې خلکو د ولس د خلکو مشکل هم ورسره حل شي. د صنعتکارانو د کار په زمینه کې دا مشکل حل هم غواړو چې دولت دغه ستونزه حل شي. که دولت دغه ستونزه حل نشي نو کېدای شي چې دا بیرته یوه ستونزه پیدا کړي. که صنعتکاران دغه کار شروع کړي کېدای شي ولس رافاسیږي چې د کونړ لرګی په داخل کې بند دی او د صنعتکار دپاره آزاد دی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې د کونړ لرګی داخل په ولایت کې د ولس په مخ کې هم آزاد شي.
حاجي جمال الدین سیار د کونړ د ولایتي شورا رئیس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمال زون کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو زیاتېدو هېواد ته د بیا راستنېدونکو افغانانو شمیر کم کړی دی. په شمال زون کې د یادې کمشنرۍ ویان فهیم همدرد ازادي راډیو ته وویل چې هېواد ته راستنه شوي کسان اوس مهال په خپلو سیمو کې د ناامنیو له موجودیته ځوري شي او تر څنګ یې د سرپنا نشتون او کاري زمینې له نه برابرېدو سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ په دیاند چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې هېواد ته د بیا راستنېدونکو افغانانو شمیر کم کړي. په شمال زون کې د یادې کمشنرۍ بیان فهیم همدرد وایي چې د 2015 کال را په دې خوا 15.5 میلیونه افغانان هېواد ته راستنه شوي دي او اوس یې دلته عادي ژوند خپل کړی دی. ښاغلی همدرد وایي له دې جملې 4.5 میلیونه افغانان د ملګرو ملتونو سازمان په مرسته او 1 میلیون نور افغانان په خپله خوښه هېواد ته ستنه شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کمشنرۍ بیان دوی چې تیر کال 2000 افغانان شمال او شمال ختیځ زون ته له بهر څخه راستنه شوي وو، خو په کندوز، بدخشان، فاریاب او بغلان کې د موجوده نامنیو له امله دا کچه تر 2000 کسانو ټیټه شوې ده. ښاغلی همدرد له بهر څخه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر د کموالي په اړه داسې وویل: دا دلیل چې سه کال موږ سره راستنېدونکي کډوال کم دي، د دوی پانچ چې دلته ورته کار نشته، سرپنا نه لري او تر ټولو لویه ستونزه یې د امنیت نشتون دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاند وایي چې په روان کال کې د 2000 کسانو نوم ثبتونه یې ترسره کړې ده چې په تازګۍ سره 9 شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. همدرد وایي دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او په سیمو کې د نامنۍ ترڅنګ د سرپنا د نشتون له ستونزو سره هم مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ اروپا ته د افغانانو د وروستیو مهاجرتونو په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي چې اروپا ته ورغلي افغانان مهاجرین د بسر نوښتۍ په حالت کې اوسیږي. د دې کمشنرۍ ویان فهیم همدرد وایي چې په اروپا کې د افغان مهاجرینو د مهاجرت د قضیو څېړل ډېر وخت اړتیا لري او تر هغې مودې به د دې مهاجرینو سرنوښت نوی روخانه. فهیم هم در دو ویل
اینا زمانی که مراجعه میکنن در کشورها
دا کسان چې کله اروپایی هیوادونو ته مراجعه کوي او هلته یې کله چې دوسیه سرل کیږي نو ډیر وخت اړتیا ده او تر هغې به دوی به سر نه وختوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرو شویو راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان هیوادونه هم هغه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې ورسره د مهاجرت قانوني اسناد نوی موجود.
خبری است. د امپلس دو په نوم په لمریز انرژی چلیدونکي الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کیدونکي انرژی د دودولو په هدف له نړۍ څخه د راګرځېدو د بېساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوتکې د سویس د برتراند پیکارد له لورې یې لارښوونه کیږي شاید تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه یې د بوینګ 747 الوتکې دي. برتراند پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. د الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دو په لمریزه انرژی چلیدونکې الوتکه د شپې په مخه په بیټری کې له زیرمکړي انرژی څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمر وي سرعت یې دوه برابره دی.
د یو نوی البتکې په اړه موله اسمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
افتخار لغمان لیکي د کونړ د لرګیو پرابطه د وزیرانو شورا پریکړه فساد ته زمينه برابروي. نور الهدى د لغمان لالنګار لیکي فالنګار ولسوالی کې خلک په غیر قانوني ډول د ځنګلونو ونی وهي. کریم الله جعفری له زابل لیکي د زابل ولایت مهاجرو ته هیڅ راس خدمت نه دی شوی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي تر څو چې د پاکستان ایسای د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل نکړي د پاکستان د ملکي مشرانو سره د افغان چارواکو ملاقاتونه بي ګټي دي. رئیس سای مالک وزیل ننګرهار لیکي سمیع الحق باید زموش په هیواد کې جګړه تعریف نکړي، مش خپل علما لرو. عرفان الله عادل له جلال آباد لیکي په شانګهای کې د افغانستان د دایمي غړیتوب ملاتړ کوو. فتانه عثماني له زابل لیکي ولسمشر چې د شانګهای په غونډه کې ګډون وکړ موږ هرکلی کوو. حافظ پردیس له هلمند لیکي زما په نظر طالبان نور د افغان حکومت په وړاندې د جګړې توان نه لري، نو هیله ده چې سولې ته غاړه کیږدي. محمد ولی همت له هلمند لیکي په هلمند کې له روژې سره جګړې کراري شوې دي او له روژې وروسته به بیا جګړې تودې شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان حکومت وایي د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د بیرته ستنېدونکو افغانانو شمیر کم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په بریتانیا کې وروستۍ ټولپوښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. د امریکا په لویدیځ ورجینیا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر شلو ته ورسید. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولی دی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون لږ تر لږه 2000 کډوال چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وو وژغورل. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د ډلهیزې وژنې غندنه وکړه. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حذفي پړاو کې بنن ماښام درې لوبې وشي. پولند به د سویس، ویلز به د شمالي ایرلند او پرتګال به د کروشیا د فوټبال لوبډلې سره مسابقه وکړي.
وړاندې آزادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د دې ښار ګڼو هنرمندانو له پولیسو او نورو امنیتي ادارو وغوښتل چې د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره د جدي اقدامات وکړي. دغو هنرمندانو پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته وکړه چې نامعلومو وسلوالو تېره اونۍ په دغه ښار کې نامتو قوال او صوفي سندرغاړی امجد صابري په ډزو وواژه. پدیاړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د مشهور قوالی سندرغاړي امجد صابري تر هدفي وژنې وروسته د دې ښار ګڼ شمېر هنرمندانو له پولیسو او نور امنیتي چارواکو څخه د خپل ژوند د حفاظت او امنیت غوښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د پاکستان ګڼ شمېر هنرمندان یو پولیس سټېشن د رخشان پولیس سټېشن ته ورغلي او له پولیسو یې د خپل امنیت خوندي کولو په لړ کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغه هنرمندانو د غوښتنه تر هغې سورز وروسته کړې چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د صابري پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه صوفي سندرغاړی ټپي شو او بیا وروسته یې هغه وخت سا ورکړه چې روغتون ته وړل کېده. د کراچۍ هنرمندانو د امجد صابري پر وژنې ژوره خواشیني ښودلې او پر حکومت یې نیوکه کړې چې د دوی د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. د راپورونو له مخې د کراچۍ هنرمندانو پولیسو ته یو لیکلی درخواست ورکړې چې د لسګونو هنرمندانو لخوا لاسلیک شوی او په استازیتوب نامتو ممثل او کمپوزر فخر عالم یو ویډیو هم خپره کړې چې له امنیتي ادارو څخه د خپل امنیت د خوندي کولو د غوښتنې لمن نه پکې بیان کړي دي. دوی غوښتنه کړې چې د سرکاري افسرانو او د نورو جګپوړو چارواکو په څیر د دوی د ژوند حفاظت هم وشي، ګینو دوی به په دې لټ کې احتجاج پیل کړي. موږ ټول د امجد صابري په شهادت ډېر خپه او غوسه یو. په دې خبره رسیدلو چې هیڅوک نشته چې زموږ د ځان او مال حفاظت وکړي. موږ چې کله له جګپوړو چارواکو او سرکاري افسرانو پوښتنه کوو چې تاسو ته ولې ځانګړی یا وی آی پی سیکورټي درکړل شوی او موږ ته نه درکړل شوی، نو په ځواب کې وایي چې موږ های پروفایل خلک یو او موږ خلک پیژني. نو نن موږ چارواکو ته وایي چې موږ تر تاسو های پروفایل یو ځکه چې موږ هر ورځ په تلویزیون ښکاره کیږو او تر تاسو مو ډېر خلک پیژني، نو ځکه زموږ د ژوند د حفاظت لپاره جدي ګامونه پورته کړئ. که چېرې تاسو دا نه شئ کولای نو وی آی پی سیکورټي بیرته ورکړئ، کینو موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو.
اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے احتجاج کو آگے مزید ملٹیپلائی کریں گے.
امجد صابری د پاکستان ډیر پیژندل شوی قوالی وینکې وو چې د سندرې په ځانګړي ډول پروژه کې ډیر مینوال لرل او د پیشنمې په وخت کې به ډېری تلویزیونونو د قوالی خپرولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دې هیواد ګڼو سیاستوالو د امجد صابری وژنه غندلې. امنیتي ادارو ته د چټکو تحقیقاتو او دغه د وژونکو د نیولو امر ورکړی او ښاغلي شریف همداشان د صابري له کورنۍ سره د خواشینۍ ښودلو ترڅنګ نقدي مرسته هم کړې ده.
د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې هدف وژنې او د سړي تښتونې پیښې په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېرې شوې چې پولیس او رینجر ځواکونو په دغه ښار کې له تېرو دریو کلونو راهیسې عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. د امجد صابري تر هدفي وژنې ورځ مخکې نامعلوم وسلوالو په کراچۍ کې د سند اله د صوبای چیف جسټس زوی اویس شاه هم تښتولی چې د امنیتي چارواکو په وینا لټونې روان دی، خو تر دې دمه یې د مړي ژوندي پته نه ده لګېدلې. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کراچۍ کې د امجد صابري د وژنې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
ګران اوریدونکو سلام، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوشی ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن هغه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د ښه روغتیا او آرام ژوند په هیله نن بیا هم ستاسو د هغو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړی دی. قدرمنو دوستانو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو ټول پیغامونه په خپلو خبرونو کې خپاره کړو، خو ځینې پیغامونه تخنیکي نیمګړتیاوې لري. د بیلګې په توګه زموږ په ماشین کې سم نه وي ثبت شوي او د هغه څخه موږ یا اوریدونکي کوم مطلب نشو ترلاسه کولای، او یا هم ځینې پیغامونه لفظي یا د اخلاقي لحاظ ستونزې لري چې په هغه کې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ناجایز کلمو څخه لکه پوچ ویلو، تهدیدولو او یا نورو ناوړو الفاظو څخه کار اخیستی وي چې هغه بیا موږ په هیڅ صورت نسو خپرولی. نو که دغه نیمګړتیاوې ستاسو په پیغامو کې نه وي، موږ یې هرومرو خپروو، خو په نوبت سره، ځکه چې کله کله ستاسو پیغامونه ډیر زیات وي او په یو پروګرام کې ټوله نه ځایږي. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې صبر او حوصله وکړئ، انشاءالله چې حتما به په نوبت سره خبر شي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکه کور د سربند کلن په تماس کې امزد آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. پس د سلام امید افغانستان د حکومت او خصوصا د کرهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې کاروندګر ورونه د افغانستان د سختو ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د ننګرهار او خصوصا د خیوه ولسوالۍ د برکه کور د سربند کلی نظر، ځکه چې د فصلونو لپاره یو مارکیټونه نشته. خلک د خپل فصلونو ډېر سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څوک یې فصلونه په یو روپۍ هم نه اخلي، کوئی چې ماته په 80 روپۍ من راکا، څوک کوئی ماته په 70 روپۍ من راکا، څوک کوئی ماته په 50 روپۍ من راکا. نو زما د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ اوس په حاله پیاس کړلې دي او څوک یې ورخه په ډډه نه اړي. زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د افغانستان د کروندګرو د حال نظان خبر کړي او نو سره څوک د سری کومک کوي، نو سره څوک د تخم کومک کوي او نو سره نور څوک د ضروري ملحقاتو کومک کوي. موږ د افغانستان ریتی او افغانستان حکومت په دې باندې مسؤل دی چې د خپلو کروندګرو نو غوښتنه ومني او دلته وته شتورونه برابر کړي، دلته وته مارکیټونه برابر کړي، تر څو د افغانستان مظلوم ولس او کاروندګرونه د دغه ستونزو او مشکلاتونو خلاصي او خپل کاروندو ته مخکې وسلام با احترام. زه هوا بدی دښمن په غاز ولي ساتل خپل املا پر لازم دې زر د علم جامه واغوند افغان غونې ټول د دښمن د استاد سره وسلام با احترام.
نورستان ولایت نا ازادي رادیو سره په تماس کې ما سمونه کتن کې د ازادي رادیو ټول محترم او رسون کو همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلام څخه وروسته زما د افغانستان ولسمشر او جرایي مشر نه دا هیله ده، البته دا زما شخصي وړاندیز نه ده، په عموم کې ټول نورستانیانو دا هیله او دا وړاندیز ده چې د نورستان اوسنی سرپرست والی محترم مولوي حافظ عبدالقیوم نورستان ولسمون لپاره یو ستر نعمت ده، ځکه چې والی صاحب په نورستان کې د مافیاوي اشخاصو او زورواکانو او د ځنګلونو قاتلینو مخه په انصاف او په بېطرفانه توګه نیولې ده، ځکه چې جناب دیواری صاحب د تک سره نورستان امنیتي وضعیت هم پخوا په نسبت تر ډېر اندازه ښه شوې ده. د امنیت ښه کېدو اساسي علت دا دی چې جناب دیواری صاحب خود په نورستان کې د جماعتونو کې نصیحتونو د لارې د خلکو پر وړاندې طالب ضد مفکورې لپاره عامه تبلیغات پیل کړي ده او لسونو سره رسمي او غیر رسمي مخاطبونو کې ګوري، ځکه چې نورستان امنیت متاسفانه د جناب دیواری صاحب په وخت کې 80% طالبانو په کنټرول کې و. نورستان وایګل ولسوالی تقریبا 3 کال پورې د طالبانو په لاس کې و، همدارنګه برګمټا او پکم دیش کې هم هر اونۍ کې د جګړو راپورونه اورېدل، همدارنګه دوه ولسوالۍ هم په هر هفته کې سکول سره مخ کېدل. هم مالنه کمرغه اوس مهال د والد صاحب صادقانه مدیریت په نتیجه کې 95% کنټرول د نورستان امنیت دولت په لاس کې ده. همدارنګه جناب والد صاحب راتګ سره بیا رغونې کارونه هم په لږه موده کې او په کم امکاناتو نه ډېر په چټکۍ او په ښه معیار پر مخ ځي. یعنی د والد صاحب راتګ نه مخکې په ډېر تعصب سره جناب کردی صاحب په وخت کې چې هغه بارانونو څاڅکي غوندې شته امکاناتو سره سره د 15 ریاستونو ودانیو نه صرف دوه دولتي ریاستونو ودانۍ په نورستان کې ودانۍ درلود، هغه هم نیمګړې. اما اوس مهال د 15 ریاستونو کار امکانات پیدا کېدو سره په هر هفته کې د افتتاحونو بهیر روانه ده او کار یې عملاً جریان لري او ډېرو بېوسو خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. همدارنګه په ټول مرکز پارون کې یوه لس بستریز روغتون هم موجود نه وه. جناب والد صاحب ته انتقال یو 15 بستریز روغتون هم په مرکز پارون کې شته چې یو 15 میلیون افغانۍ په دغه دغه جوړېږي او ټول مرکز روسونو روغتیایي ستونزې برخه شي. نو دغه خو کارونو په وجه خلک د والد صاحب څخه ډېر راضي دي. نو په دې وجه موږ د ولسمشر او تخت صدرګانو هیله کوو چې باید دغه والد رسمي والد په حیث غوره کړي تر څو نورستان روسونو ته لا زیات کارونه وکړي.
بله، السلام علیکم. زه صدرولی د هلمند ولایت ته خبرې کوم. مست ولایت کې دغه مشکلاتونه دي چې جنګونه هم ډېر زیات شوي دي او دا بمبار هم خندغت و توپونه د کورو ته غورځي. موږ ډېر بدراز ځینې فرضا یو، نو موږ دغه غټ مشرانو سره دا هیله ده او دغه غټ توپونه بند شي، دغه توپونه نه غورځي. مسلمانان یې در په دره کړه، روژه ده. مسلمانان د یوې خواته مې څه وتړی، د یوې خواته طالبان زیری، د بلې خواته چارواکي زیری. نو زموږ د دې څه دا هیله ده چې په دغه روژه کې دا توپونه وو جنگ ونه کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم. دا ګلبدین حکمتیار بیا د اندرې شروع کړی دي. دا یوازې سړی د ده سره به څومره نفر وي او د ده سره به په کومو ولایتو کې نفر وي؟ خو ما ولکه د ده د نفرو احکام تر اوسه معلوم کړی وي کوم ولایت کې د ده نفر دي. زه اوس 24 ماده یې په محکمه کړی وه، هغه ټوله په طرحه ووته د اصلیک شلو وسې بیا نه اندرې شروع کړی دي. دا یې نه بنده واک د خپل واک نه ده او بله چې په وس پره یې سوله کوي راځي شي افغانستان کې نور د رغونې او سوکالیو خواته بوځي. که مې نور افغانانو ته هېڅ فرق هم نه، نه جنګ ورکوي، نه مرګ ورکوي، نه پټا ولکه پارک ورکوي، نه ولکه توغندۍ والا پارک ورکوي. شی به خدایکه پارک کوي بالا که کور بولې افغانستان خپله خاوره بولې، راسته د خپل ملت سره د خپل پوځ سره یو ځای شه. که نه بولې په 15 کاله به درکې سو نو ختمې ضعیفه یې کمزوره یې بالا دې کار هم خلاص ده او نورې دا درې مه جوړوه، نورې خبرې مه کوه. راسه که د خپل واکې راسه که د بل علا یې یا نو کښېنه په هغه ځای کښې ا ناست یې دا دونه وخت ناست یې اوس هم کښېنه او خپل عبدالعمل دې مښکاره کړي شته کوه عبدالعمل لرې یو هم نه لرې. راسه د افغانستان بچیانو ته د افغانستان د بچیانو سره یو ځای شه. دا اردو ملي پولیس ملي امنیت او خاص ځواکونه دا د افغانستان دپا لپاره بس دي، نور ته ضرورت هم ونه کوي. دا ټول ترهګرې ډلې چې جنګېږي دا د بل اله دي، دا به مري، دا به ټوله مري چې راځي دا به مري. ځکه د دوی خپل اعمال نه دي سم، دوی په خپلو اعمالو کې نیت نه ده سم. ظلم وحشت یې شروع کړی ده. راسه افغانستان د حکومت سره کښېنه، سوله وکړه. موږ د ټولو هغو خلکو او هغو طالبانو ته چې د سولې بهیر سره ځای کېږي د بیک ورته وایو او که جنګېږي خو دا 15 کاله نه ده، 30 کاله جنګېږي. کومه تجربه یې لاس را وړې ده؟ طالبان د تحریک چې وکاله وجنګېدله دغه د جهاد سره اعلان کړی ورته، نو خو هغه دې وحشت شروع کړی و، بچې هم وحشت شروع کړی ده. نو د ګلبدین صاحب سره مو دا هیله او ارزو ده د یو افغان په صفت راسه والا نور د خپلې خاورې خدمت وکړه. ټول وخت بس پر در تېر شولو، غرو په شیلو کښې پر در تېر شولو. څوک یې د ایران جاسوس بولي، څوک یې د پاکستان جاسوس بولي. نو زما هیله ارزو ستاسو دا ده، ته باید نور د افغانستان د سولې او د ملي یوازې د حکومت سره یو ځای شې. د رئیس صاحب اشرف غني او د رئیس الجزایر سمې دا غوښتنه ده چې ده ته امتیازات یې څه ورژېر کړي، زه پر هغه خوا بده وي. وسلام.
هلو السلام علیکم سمی الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه نیکل احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو ښه شي بیم پیل کړي وي. د ولسمشر ته غوښتنه لرو، همدارنګه لوړ وزیران ته غوښتنه لرو چې دغونۍ راکړه ورکړي لوړه کړي، ځکه وغونۍ اوس دومره ښکته شوې ده د کلدار په مقابل کې چې موږ عبدالله کوم خونې کې یو زموږ شپږ نیم زره افغانۍ معاش ته موږ کله د شپږ نیم زره افغانۍ د کلدار په مقابل کې تبادله کوو، ډېرې کمې پیسې ترې راځي. هغه پیسو باندې د کور مصارف نه کېږي. تاسو ولې افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوئ؟ افغانۍ باید لوړه شي. ډالر په افغانستان کې ډالر ته ارزښت ورکول کېږي، افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکول کېږي. افغانۍ باید لوړه شي. ډېر وخت وشو چې افغانۍ ښکته شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ لوړه شوې نه ده. نوره هم ورځ په ورځ ښکته کېږي. ټول کاروبار په ډالرو باندې ده. زموږ خپل افغانۍ ته ترجیح نه ورکول کېږي، ډالر ترجیح ورکول کېږي. ډېر دي خو دی ځای دی چې چا نه ګیله وکړو، دې ته نه پوهېږم.
سلام علیکم، زه احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ د پشد د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. ځان زموږ شیل خو دغه دی چې دلته ده تر منطقې کې دي، لکه سر ګلا پړی او سره درې کې دي. دلته د مالکیانو او د تحریک د خپل منځ شخړې دي، جنګونه دي. او دې جنګونو د وجې نه دغه مشکل دی زموږ خلکو ته. د روژې کې د خلکو ټول کړې چې کوم دي، د دره کې چې پرتې دي هغه ووتې، او بس یې کته په داګونو کې او دې کې پرتې دي. یو طرف به خوش کړه، بل طرف به سرپنا ځایونه نشته. دا یې مشکل دی. موږ د چارواکو څخه او خصوصا د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ څخه هیله لرو د خلکو سره حکومت همکاري.
السلام علیکم. السلام علیکم، سنا آزاد بصیر سرت د کندهار ولایت خبره کوم. زما د اشرف غنی او د ډاکټر بلا صاحب دا غوښتنه ده چې د خدای روی ته وګورئ، نور دا جنګونه پرېږدي، طالبان سره په خپله باندې سوله وکړي، او د چین او د امریکا او د پاکستان څخه د خدای په لحاظ سولې ته مه کوئ. که دا کې دخیل وي دا درې ملکونه په ټول وخت ولاکه طالبان سره سوله پلی شي، په خپله طالبان سره یې لاره جوړه کړي، په خپله خبرې سره وکړي، په خپله سوله سره راولي. السلام، با احترام د ازادي راډیو کومنه.
السلام علیکم، زما نوم کریم الله دی، له خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. متاسفانه چې زموږ د خوست موزیم او د ودانۍ په برخه کې ستونزې لري، یو اتاق لري چې تقریبا تر 1400 پورې آثار پکې ایښي دي، چې دغه آثار کېدای شي د تودې یا د سړې هوا پر اساس هم له منځه ولاړ شي. نو له دولته خو مې دا غوښتنه ده چې زموږ د موزیم دپاره یو مناسبه ودانۍ برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، څنګه خیر؟ زه الحمدلله کوم د فل چرخی د اغانه پول چرخی بازان خبره کوم. رو زه د غفور هډیره کې د سرک په غاړه باندې او می کټه ډیر کې چوکیدارې ما رو را د غم من غتون ملت نه اله کې یو، او خاص د ازادي د امکان نه اله کې چې دا ما پیغام ټول اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته، ټول ملت ته ورسي چې ورو خدای ته ګوره، خدای رسول ته ګوره چې د ځمکې غاصبین خو مې ولیدل اوس درو غاصبین پیدا شوي دي. دغه زموږ ازادي راډیو همکارانه ډېره هیله کېږي چې دغه زما پیغام خیر، که زه غریب سړی یم، زه دلته چوکیدار یم، او خیر که زما دغه غریب آواز څوک نه اوري، باید الله خو اوري، ازادي راډیو تاسو همکاران خو اوري چې باید دغه غټ مشرانو ته، دغه ډاکټر اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته، چې دغه مخه باید د هر یو دونه نه شي، باید هر یو غزي یو مړه کېږي د اتو مړو ځای را نیسي. خدای رسول ته وګورئ، د هر ځای کې د مخه د غاصبینو مخه ونیسي، د ځمکې خو غاصبین خو مړو ده اوس، د هغه ځمکه پیدا شوې ده، د درې ځمکه یوه درې ځمکه ده خاطر هغه هم غاصبین پیدا شوي دي. خو زموږ ازادۍ راډیو نه همکاران نه ډېره هیله کېږي، ورور چې دغه پیغام غټو مشرانو ته ورسوي، نو ډېره هیله کېږي چې دا ونرسو. نو موږ به ډېر سخت د ازادۍ راډیو نه همکاران نه ډېره خفه شو، او موږ اصلي ساده ساده خبرونه اصلي ساده په انټرنیټ باندې ګورو، ټي وي باندې ګورو، او اصلي ساده خبرو باندې موبایل باندې ګورو. ورور ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گران اورورا حمدالله خان، خدای دې وکړي ستاسو نوم می سهیل وستلی وي. دغه دې ستاسو پیغام مو خپور کړ، نو په دې هیله چې د چارواکو غوږو ته رسیدلی وي او په دې حق له غور وکړي. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
بله، السلام علیکم. میرا حال کو زم ده یلمن ولایت سنگین ولسوالی د سرمنکلا د سیمه اکسیدن کې ام کله حاله د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه سره پاړي کې ما د ازادي راتلې کارکونکو او اوریدونکو ته زله تعالی سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خدای دې کشي جوړ او روغ بیاست. دا غدیر اړبې د کارکونکو څخه مو دا هیله ده چې زما پیغامونه دوی ولې نه نشر کوي، او هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کوي او در چې پلو چارواکو تر غوږو یې ورسوي. په میوند ولسوالۍ د پنچین چیمر په سیمه کې چې دوه ټاکه طالبان پر وکړي، نو بیا دغه ملي اردو د دې غټ قرارګاه او د غوند کلان کې چې د غوندې څخه، نو بیا دغه درانه توپونه ډي سي اوانونه دغه ورغورځوي د خلکو په کورونو کې مشلې. نو ایا دوی اوس طالبان په دا رقم ورکوي او په دا رقم خو طالبان نه ورکېږي؟ دغه پیغام دی، زه نه د طالب پلوی یم، نه د حکومت. زه یو ولسي وګړی او د عیني شاهدانو یم. د خوا څخه یې تاسو ته پیغام پرېږدم. راغه هلو کوزه ستاسو همیشنی اورېدونکی د پیغام د نشر کېدلو په هیله. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې هم یادونه وکړه چې موږ همیشه هڅه کړې ده ترڅو ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو، نو هغه پیغامونه چې تاسو څو ورځې مخکې د تورخم د پیښې په اړه لیږلې و ډېر زیات و او ټول په تیرو پروګرامو کې نه ځایدل. نو دا دي هغه پاتې پیغامونه مو نن راخسته دي او هم دا اوس یې درته خبرو.
دې تور هم په خوره کې تو کوم یو اردو مردو پرتا یې. السلام علیکم ورته، ډیر غټ غټ احترام کوم. او د لوګر ولایت ګذر سوالی نه در سره خبرې کوم، او دلته دی لو اجر سوالی کې 5000 کا ساده ته تیار دي. السلام علیکم. نو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته تاسو سلامونه. دا پاکستان بدبخت چې په توخم کې کوم جنگل شروع کړی، نه دی هند په سر شروع کړی، نه دی افغانستان په سر، دا دی دغه په سر باندې چې کوم مولا منصور دی که شه دغه وژل شو په پاکستاني پاسپورټونو شناختي کارتونو سره ووته. د نړیوالو د دغه بدنامۍ د فشار لپاره دغه مسله راپورته کړله چې د نړیوالو سترګې او مخ ته مونږ نووړي او دغه مشکل ته پام شي. نو په نړیوالو خلکو باندې په ټول افغانستان په دولتونو په رسنیو په چینلونو باندې غږوم چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او دغه ته دغه پام دې بیرته دغه ته راوړي چې یو مولا منصور دی او که پلانکې دی پلانکې دی په پاکستاني پاسپورټ او په شناختي کارتونو باندې ګرځي او خارج ته ځي سفرونه کوي او بیا مو وژل کېږي او ملته او دا سامانونه راوځي. بیا د تورخم مسله راپورته کړه ده. دا د همدغې دپاره چې دغه نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي او دغه مونږ سره دغه هلته ځان شکیل کړو په دغې خبره باندې. وسلام.
السلام علیکم. یاسر یم د نیمروز ولایت دلارام د ولسوالۍ څخه. دا پاکستان په تورخم کې او په نورو سره د سیمو کې غواړي چې نور تاسیسات او تعمیرات جوړ شي. په دې باندې سخت خواشینه یم او د ټول افغاني ولس څخه دا هیله کوم چې نور د نور د پاکستان په مقابل کې نه کښېني او راولاړ دي شي. تر هغه جګړې چې پاکستان یې زموږ سره هغه په سیاسي ډول باندې کوي او په پټ ډول باندې کوي، دغه جګړه ډېره بې ده چې مخامخ یې ورسره وکړو. هغه اجازه دې پاکستان ته نه ورکوي چې دلته نور تعمیرات او تاسیسات جوړ کړي. او د عمر داخلوال په ګډون ټول مشران ته وایم چې تاسو له پاکستان څخه مه بیریږئ. پاکستان سړی نسي خوړلی او نه پاکستان پر موږ باندې کامیابه کېدلی شي. تاسو په دغه برابر باندې کومه معامله ورسره ونه کوي پټه چې د ولس په سترګو کې خاورې ونه شیندئ، پر ولس باندې غږ وکړي او ولس به ان شاء الله تعالی پاکستان ته داسې کلک جواب ورکوي چې بیا به په ټول عمر کې پشه دور راونه غځوي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرف الدین شوم له زابل او داسې خدمات له افغان حکومت څخه د هیله لري چې ترخم په موضوع کې پاکستان ته سر کښې تل نکړي. دغه چې افغان ولس د افغان حکومت وسنګ کې ولاوي او افغان ولس په نامه باندې هر ډول قرباني ته چمتو او تیار دی. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاب الرحمن افغان کندهار ولایت مدستر من والدی کوم کار کړی چې د افغانستان او د پاکستان له منځ څخه د ترخم پرنداره کې دا د بازار بیا جوړه کړه او خلاري له سمې کې دا د بازار بیا جوړه ولا بیا د افغانانو له وکي موږ سمال سره ته ولاړ یو. دا چې اجازه وکړي د سمې کوم اقوال نه موږ افغانان په خپل خپل وطن دی پاکو سمال سره ته ولاړ یو. را ساته د لپاره د چې په موږ یو کې په یو افغان کې صفاتې په خپل خاوره ولاړ یو. د دې د اخیله لکه چې موږ بیا په افغانستان باندې تیرې وکړو او دا و خاوره بلای وکړو، دا و خاوره به وخرو دروازې ستګور کې دا که څه به ومونکو.
دا کسر اوس کله عمومي نه کېږي. دا مسله معلومه ده ډیورنډ کسر ده. موږ خپل خیر غواړو. تر موږ دا ازاو چې دا ما پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. عبداللہ زابل ولایت آزادی ریڈیو تا دا پیغام رزم نم خو د ټولو افغانانو او د نړیوالو سر خلاصو چې پاکستان د افغانستان په داخله کې داسې لاس وي لکه یو څوک چې په ساره یو چاته ووایي وایي ته که نرې ما سره استغیر داسې وایي پاکستان افغانستان ته اوس به یې وایي او موږ غیږ ته اماده یو موږ په غیر ورځو انشاءالله عزیز دا البوم نسی دا هغه سنت به ورلاغو کو او د دې ترحم د لاري په خلاص یې دلو یو خوشاله سوم ځکه تاسو مسافر دي تجاران ولاړ دي هم خلک ستړي سوله خو معلومه یې که سرتیرو اتلانو چې ویګه څه لوبه بیا دې ګټو بیا دې ګټو ټول وخت دې ګټو افغانان دې ژوند دي افغانستان دې تل وي او تل به یې خدای کول
السلام علیکم استاد آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو همکاران ته زنګړی سلام کوم هله چې جوړ روغی زه بر انجینر مانی ماړی کمی د هلمند ولایت لشکرګاه شهر کې کېږي زه غواړم چې څو خبرې وکم که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره د خپل شي سواری د افغانستان په خاور کې جوړ کړي دا خو افغانستان مسلمانان دی او دا هیڅ وخت نه لري د هیڅ وخت نه لري چې د هیڅ حکم نه لري چې د ځای جوړ کې موږ د خپل پر ولس او خپل پر حکومت او خپل پر ټول ورونو باندې ځخ کوو چې موږ د یو موټی سو او یو موټی او سم یو موټی او موږ عمله پر کوو دا موږ د موږ وجدان نه مونږ دا موږ نو نه مونږ چې د موږ په خاور کې راځو چې موږ دا وخت ته نو ورکو نو موږ کړی دي د خدای په امان.
السلام علیکم سکی ولای ما د پرا د ولایت بالا بلوک د ولسواری سنی دا پیغام پردم د زړه اشرف غنی صاحب سنی دغه اله د چننګ وک اشرف غنی صاحب دا راګری چې موږ درکړی د افغانستان مظلوم و زورور و کمزور خلکو تا ته راګری درکړی د دې لپاره تا ته اشرف غنی صاحب نه درکړی چې ګرو مرته د خلکو خشامت کوه دا تور خام پر لیکه باندې اشرف غنی صاحب سنی موږ دغه اله د چې موږ ملی پاو موږ زموږ د وطن خلکو ادوینه باندې څه کړی د قربانی باندې ورکړی دي دې مخ په اسلام ستای دی وکی چې دغه خبره وکی چې دا سبانی چې بیا پاکستان ته روانې ستای د زموږ پر خوا نه وریږي چې د موږ سره وژنو کیسه مشران اته سرکښې نه نو دا ګر جنگجال دوی د لاسه کیږي کچیر بل وخت دغه رقم کار پورته شي ټول ملت په پردی باندې دغه وکی دغه خبره مظاهره به موږ وکړو. بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو څنګه هم ډیر ډیر مننه.
ہلو السلام علیکم رزق خپل نیک هیله سلامونه د آزادی کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته ورن کوم. بال سلام از ما د افغانستان له لره چې وو خو خیر کار شروع کړی دی پری نړۍ پاتانه بعد اتک له پورې وا د خاور دې ته موږ خپل کو اولین اخرین دښمن زمنګ پاکستان دی چې پر زمنګ رهبران واغ فل ملک نجیب ډاکټر نجیب واغ سم شهید ک اختر محمد منصور واغ شهید ک دا غټ غټ چاودنی دا ټول دغه پاکستان په منګه کوي دا افغانستان ملت ختمي موږ ټول مده ولاړ یو ته خیر سره او ان شاء الله تعالی د پنجابیان په مقابل کې وځنګیو او ځانونه شهیدان کو. السلام.
قدرمنو دوستان دا وستا سراغلی پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې مو پریښیو نو په دې هیله چې دا پیغامونه د چارواکو تر غوږو پورې رسیدلی وي او په دې امید چې چارواکي په دې حق له لازم اجرات او اقدامات وکړي د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیدي. د دې وخت څخه په ګټه اخیستلو سره باید وایم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره زما همکار شاغلی شمشاد زدران هم مرسته کړې ده چې مننه ورڅخه کوم او د همیشه پشان یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو قدرمن اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړه سوې ده. تر راتلونکو خبرونه پرې اجازه غواړم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.